کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. په دې ماښامنې خبري مجلې کې مو د سر موضوع دا ده چې د حکومتي وی باوري سرچینې او د سولې د مرکچي پلاوي غړو ویلي چې سبا جمعه به د دولت مرکچي پلاوي له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه عصمت سروان وړاندې کوي.
د سولې خبرې د شنبه په ورځ په قطر کې پیلېږي. په کابل کې د امریکا شارزده فیر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه او د بیروت په بندر کې اور لګیدلی. د خبرونو تفصیل. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان د سولې مرکز پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د سولې د مرکز پلاوی وی غړي فوزي کوفي ازادي رادیو ته وویل چې افغان پلاوی به سبا قطر ته لاړ شي. دی په عین حال کې ویل چې دواړه خواوې به د شنبه په ورځ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې مرکز پلاوی له وی غونی راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې اوري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارزده فیر راس ویلسن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس په اړه د عدالت د تطبیق غوښتنه وکړه. شغلی ویلسن نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا کرام الدین کریم د ناوړه جنسي استفادې په خاطر مجرم پیژندلی دی. نو د هغو ښځو لپاره د عدالت غوښتونکی دی چې له خطر سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې دغه امریکایي ډیپلومات ویلي قربانیان حق لري چې د منصفانه محکمې له لارې عدالت وبینیم. فیفا کرام الدین کریم د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د ځورولو په تور د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پردو دینی عالمانو محمد ایاز نیازی او عزیز الله مفلی د حمله پلان جوړونکي نیولی دی. د ریاست نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو او باید چې په اکرمه مشهورو نن ونیو. ډاکټر نیازی د جون په میاشت کې د کابل په وزیر اکبر خان جمعات کې ووژل شو او مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست. له دې پیښې یوه اونۍ وروسته مولانا مفلی د کابل په شیرشای سوري جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. داعش تر اوسه د اکرمه د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د قواو د مرکزی قومندان وایي طالبانو له حمله القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. جنرال فرانک مکنزی پرون له خبریالانو سره د خبرو په محل د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو له هم په څرګند ډول نه ده ثابته کړې چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي او له هم د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستۍ یوه اونۍ کې نږدې 50 تنه ملکي وګړي وژلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی طارق آریان نن وویل چې طالبانو په یاد موده کې په 22 ولایتونو کې 318 پته حمله کړې دي.
طالبانو په تیر یوه اونۍ کې 900 ملکي وګړي شهیدان او 900 نور یې ټپیان کړې دي. تر ټولو زیات تلفات په کندهار او زابل ولایتونو کې اوخت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه څه نه دی ویلي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې درې پولیس هغه مهال ووژل شول او نه تنه نور روبل شول چې پر پوستې موټر بمی برید وشو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی پیشه تایید کړه، خو ویل چې نن غرمه مخکې تر دې چې له چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر د ارغنداب ولسوالۍ د لاهور پر امنیتي پوستې برید وکړي، پولیسو وویشت چې په نتیجه کې چاودنه وشوه. د په عین حال کې وویل
په همدغه موټر بم کې هغه چلوونکی هم د منځه تللی دی او زموږ اووه زړور سرتېري سطحې زخمیان شوي دي.
خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې درې پولیس وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بیروت په ساحلي بندر کې نن د زورور اور لوی لمبې پورته شوې. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې لا هم د بیروت د اوسیدونکو له ذهنه د تیرې میاشتې د سختې چاودنې ویره نه ده وتلې. راپورونه وایي چې د پیښې له ځایه ټینګ لوګي آسمان ته پورته کیږي. تر اوسه د لګېدلې اور له کبله د مرژوبلو یا تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د لبنان پوځ وایي چې ګودامونو د تیلو زیرمتون او د موټرونو ټایرونو ته د اور د غځېدو مخه نیولې ده. د ایران وسلوالو ځواکونو نن چهارشنبه هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې کالني سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د سمندري هوایی او مځکني ځواکونو جزو تامونه په دې درې ورځنۍ مانورې کې چې له اوبتلونو او بې پیلوټ الوتکو هم پکې کار اخیستل کیږي برخه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو درو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلامیې پر اساس شوی چې د می په 9 په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خبره کړې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه ولس. جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 19.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی واوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. دولتي سرچینې تاییدوي چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی به سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ سي. پاندیال کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فرایدون خوځون د پاتې شپږو طالب بندیانو په اړه وایي:
زه فکر کوم دا غو توافق لمسه چې شوه دی دا غي مسله هم حل کیدین کده.
په امریکا کې د افغانستان سفارت لخوا د یو دیوال د جوړېدو په برخه کې د داسوي فساد پاړه د ولسی جرګې پلاوی د خپل مندونو پاړه څرګندونه لري.
دغه دیوال چې 2 متره لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي. داسې کوم یو شی په کې نه دی کارېدلی چې هغه قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
دا به هم واوري چې امریکا په تیرو 3 میاشتو کې د څه باندې 0 چینایانو ویزې لغوه کړې دي. دا مجله ظفر بازاهر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وژدو د سر موضوع ته تر اوږده انتظار وروسته دولتي سرچینو تایید کړی چې د سولې مرکچی پلاوی د شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې خبري پیلوي. په دې اړه د چینور تازه جزئیات څه دي او دا خبري چا کړې دي؟ زموږ همکار حسیب تلاش به راته وایي چې همدا سره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. حسیب تلاش، خبرونه ته شرغلې تحصیل اوریدونکو سره خپل معلومات شریکي.
مرنه فری پژنه د سولې د مرکشي پلاوی دو غړو فوزی کوفي او حفیظ منصور له ازادي رادیو سره په خبرو کې قطر ته د افغان پلاوی سبنی سفر تایید کړ. دوی ویل چې دوړه خوبي بعد د شنبه پورت خبري پیل کړي. مخکې له دې د افغان حکومت یو لړ پوری چارواکي چې دغه خبرو د پیلیدو په اړه خبر درلود او غوښتل یې نومې وانخیستل شي، ما ازادي رادیو ته ویلي چې سبا له غرمې وروسته به د افغان حکومت مرکچی پلاوی قطر ته ولاړ شي. دغه زغې سرچینې هم دا هم ویلي چې د شنبه په ورځ به له طالبانو سره خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې یو کیسیز مرکچی پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره د خبرو لپاره په دې خاطر انتظار و چې ظاهرا طالبان حاضر نه ول چې خبرې وکړي، خو اوس ویل شوی چې طالبان هم حاضر شوی چې د سولې خبرو ته کینی. طالبانو بیا د خبرو د ځند دلیل د خپل یو شمیر بندیانو نه خوشی کول یادوي او زیاتوي نږدې 15 بندیان لا هم له حکومت سره دي. د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم وردک د شمیر ازادي رادیو ته سلطنه خوده خو حکومت وایي هغه بندیان ټول خوشی کړی چې طالبانو یې د ازادۍ غوښتنه کړې وه او دا یې د طالبانو پلمه بللې ده. یو بل موضوع چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په وړاندې خند بلل کېده، د هغه شپږتنو طالب بندیانو خوشې کول و چې فرانسې او استرالیا یې پر خوشې کېدو اعتراض درلود. خو افغان حکومت وایي چې په دې اړه هم له اړوندو هیوادونو سره خبرې شوې او په خبرو کې پرمختګ شوی دی. تازه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوهم مرستیال سرور دانش وایي حکومت د سولې خبرو د پیل پر وړاندې ټول خندون لري کړي. د سولې لپاره اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د افغانانو هیلمندي زیاته شوې او د په وینا اوس باید طالبان خپل مسؤلیت درک کړي.
بله ډیره مننه کوم حسیب تلاش. دوستانو و موریدل چې د افغانستان یو دولتي سرچینو ویل دي او هم د سولې د مرکزی پلاوی غړو ازادي رادیو ته تایید کړی چې سبب د سولې مرکزی پلاوی قطر ته ځي او بیا به د شنبه پر ورځ له طالبانو سره د سولې خبرې پیلوي. دغه خبرو ته ډیره موده انتظار وستل سو. په لومړي سر کې د هغه توافق لمخې چې په فبروري نه وشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ وو، وروسته لدی چې د دواړو لورو ترمنځ زندانیان تبادله سي، باید د مارچ پر پمیاشت کې د خبري پیل سوی وای. خو ظاهرا د دغو بندیانو د تبادله مسله او د نور مسله و چې د خبري لزان سره مخ کړوي. د پامدیال کې د مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون هم د سولې د خبرو د جر پیلېدو په اړه نن لازادي رادیو سره په خبرو کې هیلمندیش کار کړم. لنموړي سره احمد شیبر مرکه کړې و او د مرکه په پایل کې د دې هیلمندۍ وضاحت وغوښت. شغل خوځون ویل
موږ د سولې د لپاره نږدې شوی یو او تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هر ځرا شروع شي. افغان تیم یا افغان مذاکره کوونکی هیات کاملا چمتو دی.
د مصالحې د عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا خبره روانونه وکړه چې هیات چمتو دی، خو بل لور ته طالبان وایي چې د دوی شاوخوا سل زندانیان لانی دي آزاد شوي.
طبیعي ده چې مذاکرات چنه دي شروع شوي په همدې معنا چې ځینې مسایل کېدی شي طالبان لوی مطرح شي اوسي. او هغه څه چې امنیت شورا اعلان کړی دی هغه دا ده او څه چې موږ وینو هغه دا چې طالبان ټول بندیان د کوم فهرست چې ورکړ شوی دغې له مخې خوشې بین.
هغه شپږ بندیان چې بهرنیان اعتراض پیل لري، استرالیا او فرانسې اعتراض پیل درلود، هغه لا نه دي خوشې شوي. آیا فکر کوي چې طالبان به په هغوی هم ټینګار کوي چې دا باید آزاد شي؟
زه فکر کوم دغه توافق له مخې چې شوی دی دغې مسله هم حل کېدونکې ده.
داسې خبر هم په تېره اونۍ درلود چې د قطر د دولت په بلنه شای شاغلی عبدالله دوهی ته سفر وکړي. هغه سفر هم د همدغه طالبان او د افغانستان د حکومت ترمنځ چې د کوم اختلافات رامنځته شوی دی، د دې له امله ځنډیدلی دی او کبل ایرات لري.
د امیر قطر له لوري بلنه ورکړل شوې وه د ملي مصالحې د عالي شورا مشر ته چې د بین الافغاني مذاکراتو د افتتاح په مراسمو کې ګډون وکړي. هر کله چې دا زمینه مساعده شي له هغې وروسته به د ډاکټر عبدالله خپل تصمیم ونیسي.
خودون سب دلته یو بل موضوع هم شته، هغه دا ده چې د طالبانو په پلاوی کې وروسته لدی چې له پاکستان قطر ته ستون شو ځینې تغییرات راغلل. آیا د مصالحه علي شورا په دې برخه کې کوم نظر لري او کنه دا د طالبانو خپل کار دی چې خپل پلاوی بدلوي را بدلوي؟
طالبان کار څومره خپل حیات چمتو کی هغه د طالبانو پورې مربوط خبره ده. موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی کاملا آماده دی. طالبان هم هر څه زر باید آماده شي ترڅو مذاکرات شروع شي. کچېری هدف دې لپاره وي چې مذاکراتي پلاوی ته امتیازات او صلاحیتونه ډېر ورکړل شي، دام کې دې چې د پروسې لپاره څه خبره وسی. اما خدای وکړي چې دا تغییرات او تبدیلات دې په خاطر نه وي چې دا مذاکرات ورسره وځندېږي. زموږ تمه او توقع ده چې مذاکرات هر څه زر شروع شي. د افغانستان خلک دې په تمه دي. دا نن د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ راټولې شوې وي او هغه هم دا غوښتنه درلوده چې هر څه مذاکرات شروع شي. په مذاکرات کې د افغانستان د خلکو حقونه او نور مسایل چې کوم د اوربند مسله ده، د لاسته راوړنو مسله ده او دا د بچت شي. زموږ ته متوقع ده چې کله چې مذاکرات شروع کړي یا مذاکرات ته موږ ورځو، عملا د افغانستان د خلکو غوښتنو سره یا د هغوی غوښتنو ته ځواب ویندي. او په دې تمه باندې موږ تمه لرو چې حاضر د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه چې د مذاکراتو پیل دی دا زر برابر شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځونو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم د همدې سولې خبرو پر موضوع تمکیجو. د بین الافغاني خبرو له نږدې کېدو سره د مدني ټولنو او رسنیو استازي له حکومت څخه غواړي چې د سولې د اجنډا په تعینولو کې د خلکو نظرونه په پام کې ونیسي. د مدني ټولنو او رسنیو دغه استازو ټینګار وکړ چې که مذاکره کوونکي خواوي خلکو ته ژمن نه وي نو تر پوښتنو لاندې به ونیول سي. فیروزه عزیزي په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پنځه کلنې رهاب په کوچنیو لاسونو نقاشي او دا غږ چې وایي زه سوله غواړم او د سولې لپاره نقاشي کوم. ښایي په دې عمر کې د واقعي سولې مفهوم درک نسی کړای، خو د یو سوله غوښتونکي په څیر د ملي ټولنې او د ملي رسنیو په ناسته کې راغلي چې د سولې مذاکراتو میز ته په نقاشي خپل پیغام ورسوي. د دایمي اوربان ټینګښت، بشري حقونه، د نولس کلنو لاسته راوړنو ساتنه، عدالت ته لاسرسی، د لږکیو د حقونو ټینګښت، د جګړو د قربانیانو د حقونو ساتنه، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان ازادۍ هغه څه دي چې ټاکل سوي د یو پریکړه لیک له لارې بین الافغاني مذاکراتو میز ته ولیږدول سي. د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دغه ناسته کې چې د پنځمې په ورځ جوړه سوې وه، ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خلکو نظرونه واوري او د سولې د اجنډا په جوړولو کې په پام کې وساتي.
که د سولې لپاره اراده وي او که ښکېل خواوې د نیابتي جګړې په پای ته رسولو باور لري، له شک پرته سوله به تحقق پیدا کړي. موږ یوازې هغه کار چې کولی شو غږونه پورته کوو او هغه ورسوو، او له دغو هڅو به هیڅکله په شان نه شو.
په دغه ناسته کې د مدني ټولنو، رسنیو، شوراګانو او ځوانانو استازو چې شمېر یې 400 تنو ته رسېده، له 40 ولایتونو کابل ته راغلي. د ناستې او بیلابیل کمیټو په جوړولو یې د افغانستان د خلکو د اساسي لومړیتوبونو په اړه چې باید د سولې په مذاکراتو کې پرې بحث وسي خبرې وکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د ورځو په نږدې کېدو سره د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د لاسه ورکولو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د افغان ښځو شبکې مشر روشن مشال په دغه ناسته کې د ښځو د حقونو پر حفظ ټینګار کوي. د مدني ټولنو او رسنیو یو شمېر استازي چې کابل ته له ولایتونو راغلي وایي سوله نه باید د قربانیو په ورکولو سره لاسته راسي. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان چې په 15 ولایتونو کې د 15,000 ښځو لاسلیکونه راټول کړي او کابل ته راغلي، په یوه بله ناسته کې وویل غواړي د دغو ښځو غږونه تر حکومت پورې ورسوي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د انساني حقونو او ښځو پر ازادیو ټینګار وکړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسمشر اشرف غنی پر لومړی مرستیال امر الله صالح د چهارشنبې د ورځې بمی برید کې د یو شمېر قربانیانو جسدونه لا هم ورک دي. د 50 کلن احمد ضیا په دې برید کې وژل سو، خو کورنۍ وایي د هغه یوازې یوه پښه موندلې او نور جسد یې ورک دی. بل خوا بیا د کورنیو چارو وزارت وایي د دې پېښې د ټپیانو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی دی. نور حال دیوانه دراکوي.
د 25 کلن احمد ضیا له جنازې یوه ورځ وروسته دلته خپلوان، فاتحې او غمرازې ته راټول شوي دي. احمد ضیا هر ورځ په لاسي ګاډۍ د توکو د پلورلو له لارې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی کوله، خو د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح پر کاروان حمله کې ووژل شو. د احمد ضیا 22 کلن زوی سلیم وایي سهار یې پلار د یوې مړۍ ډوډۍ لاسته راوړلو په مخه خپلې لاسي ګاډۍ سره ووت، خو 2 ساعته وروسته یې د مرګ خبر راغی.
پلار مې شهید شو. موږ له خدای پرته بل هېڅ سرپرست نه لرو. کورونه مې واړه واړه دي. خپل هم مزدور کار یم. د ورځې درسې وګټم. پلار مې ټول ستونزې ماته پریښودي او ماشوم رونه خویندې مې ماته پاتې دي.
د سلیم تر څنګ یې تر هم د خپل ورور د مړینې په ویر اوښکې تویوي. د احمد ضیا ورور وحید بیا د خپل ورور د مړینې غم تر څنګ له حکومت هم ګیله من دی. دی وایي په دې حمله کې یې د خپل ورور نیمګړی مړی پیدا کړ چې یوازې یې د یوې پښې له مخې پېژندنه وشوه، خو تر اوسه هیڅ چارواکي یا حکومتي کس د خواخوږي لپاره در نه دی ورټکولی.
چارواکي هیڅوک نه دی راغلي. یوازې د امبولانسونو مسؤلین مو ولیدل چې د څېړنو لپاره راغلي ول، نو هیڅوک نه دی راغلي.
اوس مهال دې پیښې یوه ورځ تېرېږي، خو داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ غړي یې لا درکه دي. یوازې دومره پوهیږي چې د حملې په وخت کې یې خپلوان په همدې سیمه کې ول. تېره ورځ د کابل ښار تایمني سیمه کې د ولسمشر لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان بمی چاودنه وشوه. امرالله صالح له حملې 2 ساعته وروسته رسنیو ته استول شوي ویډیویي پیغام کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ، خو تر څنګ یې له ټولو هغو هیوادوالو بښنه وغوښته چې د دې حملې له لامل ورته مالی او ځانی زیان رسیدلی و. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د تازه شمیرو لمخې دې حمله کې لس کسان وژل شول او سلویخ نور ټپیان شول. د دې وزارت ویان طارق آریان په وینا ټول وژل شوي ملکیان ول.
جوان
آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې دوی تاسو تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ساده رادیو هر ورځ د سهار له بجو ته ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه 12.9 د افم پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف او ځای اوریدل کیږي او کله انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکرار ډول اوریدل کیږي او راپورونه خبرونه مول وسلې سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور د ولسی جرګې هغه پلاوی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت ودانې د یو دیوال د جوړېدو په چاره کې د فساد ادعاو په اړه تړنه کوي وایي په نږدې 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال رغیدل د منلو نه دی. جاوید صافی چې د ولسی جرګې لخوا امریکا ته تللی وایي هغه مواد چې د دیوال په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل شوې په ډېرې اسانۍ پیدا کیږي او بیا هم دومره پورته نه ده. ښاغلی صافی په واشنگټن کې د افغانستان پر سفیر تور لګوي چې د څېړنو په برخه کې سمه همکاري نه ده کړې. امید ظاهر مال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په امریکا کې د افغانستان د سفارت پر میلیونی ډالرو جوړ شوی جنجالي دیوال د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د دې دیوال د جوړېدو په برخه کې د فساد د شویو ادعاو د څېړنې لپاره امریکا ته تللی وایي د دیوال په جوړېدو کې خښتي او نور عادي مواد کارول شوي چې هلته ډېر اسانه پیدا کیږي او بیا یې هم دومره لوړه نه ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی چې د همدې موضوع د څېړنې مشري په غاړه لري وایي په 2 میلیون ډالر د داسې یو دیوال جوړېدل د منلو نه دي.
دغه دیوال چې 2 متر لوړوالی لري او د کیفیت له نگاه څخه دغه عادي خښته ده چې دلته په امریکا کې په مارکیټونو کې خرڅیږي او په مینس کې کانکریټ کاریدلی دی. نو مطلب داسې کوي یو شی په کې نه دی کاریدلی چې هغه یو یا کوم تاریخي ارزښت ولري او یا د هغې قیمت له نور مارکیټ او بازار څخه لوړ وي.
ښاغلی صافی په واشنگټن کې پر افغان سفیر رویا رحماني تور پورې کوي چې لومړی هڅه کوله د دوی د څېړنو مخه ونیسي خو د فشار په پایله کې دوی ته په دې اړه د څېړنو اجازه ورکړه. موږ په دې اړه په امریکا کې د افغانستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو مسؤلینو یې ځواب را نه کړ. د ولسی جرګې دا غړی وایي له افغان سفارت د دیوال د جوړېدو په برخه کې 26 تخنیکي پوښتنې کړي چې ځینې یې شفاهي او ځینې یې باید په رسمي او مکتوبي ډول ځواب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې په امریکا کې د افغان سفارت دیوال رغولو کې د اداري فساد په تړاو راپورونه رد کړي دي. د وزارت مخکې ویلي د روڼتیا خوندي کولو او د حساب ورکولو اصل په پام کې نیولو لپاره ژمن دي شي د پروژې اړوند ټول سندونه د هر اړخیزې څېړنې لپاره لوی څارنوالۍ او د پلټنې عالی ادارې ته وسپاري. اوس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع یې لوی څارنوالۍ ته استولې څو په اړه یې څېړنې وکړي خو لویه څارنوالۍ بیا په دې اړه ځواب ورکولو ته نه حاضریږي. وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې امریکا کې د افغانستان سفارت د 70 متره دیوال رغولو ته د یو شرکت 88,000 ډالري وړاندیز رد کړی او دا کار یې د بلې کمپنۍ له لارې د 1,825,899 ډالرو بشپړ کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې په دې برخه کې آزادو بنسټونو ته د څېړنې زمینه برابره کړي. د دې ادارې څېړونکی ناصر تیموري
هغه څه چې موږ پوهیږو دا ده چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې د څېړنې او څارنې لپاره آزادو بنسټونو ته زمینه برابره کړي او هغه برخو کې چې تحقیق شوی او دوسیې لوی څارنوالۍ ته راغلي دي څېړنه پرې نه کیږي.
خو د افغانستان حکومت تر ویلي چې د فساد سره مبارزه یې لومړیتوب دی او د ټولو هغو بنسټونو د کار هرکلی کوي چې د فساد د مخنیوي او یا یې هم د موندنې لپاره لاس په کار کیږي.
دوستانو مخکې تر دې چې بهرنۍ مسله را واخلو بیا هم د افغانستان پر یو موضوع تمکې جوړ هغه خبر چې تازه مو ترلاسه کړی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له یو استرالیایي شرکت سره یې په افغانستان کې د 40,000 میګاواټه برېښنا د تولید موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی غنی دا خبره نن د مارشال فهیم د پوځي پوهنتون د 12مې دورې د افسرانو د فراغت په مراسمو کې وکړه. د وویل چې له استرالیایي کمپنۍ سره موافقه نن لاسلیک شوې ده. افغانستان د کال شاوخوا 20,000 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري خو له دې کبله چې د برېښنا د تولید لوړ ظرفیت لري افغان چارواکي هیله لري چې دا هیواد به د برېښنا پر صادراتي هیواد بدل سي. تر یو لنډ وخت وروسته زموږ خبرونه دامل لري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې تر زرو د زیاتو چینایانو ویزې لغوه سوي دي. د دې وزارت ویاندې پرون ویلي دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوه بیان له مخې سوي چې د مې میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور سوی و. نور جزئیات فرشته جلازه را کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغې اعلامیې پر اساس سوی چې امریکا ته یې د هغو چینایي محصلانو او څیړونکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د امریکا ملي امنیت ته تهدید پېښولای سي. دا کار د امریکا حکومت امنیتي خطرونو ته په پام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون وویل دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان له مخې سوی چې د مې د میاشتې په 9 نیټه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د محدودولو لپاره د چین د اقداماتو په غبرګون کې خپور شوی و. دا ول ورته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقوقو کسانو شمیرې له نوي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه فرمانه اغېزمن شوی دي. امریکایي چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د چین په تړاو د جاسوسۍ قضیې ډېرې شوې او دا د پیکینګ د منظمو هڅو یوه برخه ده. د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ نږدې 370,000 چینایي محصلانو په امریکایي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او په تحقیقاتي مرکزونو کې په تحقیق بوخت ول. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې په دغه نوي اقدام سره په متحدو ایالتونو کې ډېر لږ چینایي محصلان او څیړونکي اغېزمن شوي دي. د واشنگټن او پیکینګ اړیکې په دې وروستیو کې د سوداګرۍ په هانګ کانګ کې د بشري حقونو او د کورونا ویروس په ګډون د یو لړ لانجمنو مسلو پر سر ډېر ترنګلي شوي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د پیکینګ د دوامدارو او تنظیم شوو هڅو په پایله کې په وروستیو کلونو کې د جاسوسۍ د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې چین لاس پکې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پرون وویل چې هغه چینایي محصلان او څیړونکي چې ویزې یې کنسل سوي په امریکا کې د ټولو چینایي محصلانو او څیړونکو چې یوازې زده کړه کوي یوه کوچنۍ برخه ده. هغې وویل چې د چین هغه محصلان او څیړونکي چې د چین د کمونست رژیم پروپاګاند او د چین د رژیم د پوځ د زورواکۍ اجنډا پر مخ نه بیایي امریکا ته ورتلای شي او امریکا یې هرکلی کوي. د امریکا متحده ایالات په همداراز پر چین تور پورې کوي چې هڅې کوي چې هغه څیړنې غلا کړي چې په امریکا کې له کرونا ویروس سره د مبارزې په تړاو شوي دي. په همدې حال کې پرون د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو آزیان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه چې د بحث یو اساسي موضوع یې د چین او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ سړول دی. د آسیان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د آسیا فورم په جلسه چې د سپتمبر په 12 جوړیږي پای ته ورسیږي. په آسیا فورم کې د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او بیا به هم د پیکینګ او واشنگټن پر روابطو بحث وشي.
ستاسو له پیغامونو
آزادیم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه تر سره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتی دي، یعنی له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزاتی، یعنی له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزاتی معیوبینو سره د کومک په حق لباندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې، خو په ډېر تعصف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د آزادۍ رادیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان د نن ورځې پښتو خبرونه مو هم دومره وي. دری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي. ښه راغلی.
تشکر فریبا جان. خسته نباشید.